درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته بوزه عصمت څاروان هرکلی کوم. او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انټرنیټ عمومي بندیز وغانده او هغه یو غیر مسؤلانه اقدام وباله چې د هیواد بشري کړکیچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمه ایز مشر سمرتی سنگ ویلی په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري د انټرنیټ بندول یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغیز کوي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکیچونو سره مخامخ دی چې نږدې نیمایي وګړي اغیزمن کړي دي. هغه زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري او د طالبانو دا پریکړه د معلوماتو پر آزاد بهیر فشار لا زیاتوي. څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي. سنگ خبرداري ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډیر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي. هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړې څخه محروم دي او ډیری یوازې د آنلاین زده کړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ دغه بندیز د هغوی د زده کړې وړتیا ګډوډوي او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو له عمومي بندیز وروسته د ډیرو تلویزیونی چینلونو آنلاین خبرونه بندي شوې دي. هغه شبکې چې په خوا خبرونه آنلاین وړاندې کولې لکه تلول مار، تلو نیوز، شمشاد او یشمیر ولایتي چینلونه اوس د آنلاین خبرونه لاله نه لیدل کیږي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو تلویزیون، معارف او RTS پورت لا هم په انټرنیټ کې لیدل کیږي. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه و. ځینې سرچینې وایي کېدای شي محدود خدماتونه وروسته بیرته فعال شي. خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنیټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه به په بشپړ ډول بند وي. د ملګرو ملتو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2015 کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زر ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی دا لړۍ د بې ساري اعدامونو په توګه وغندله او ویل دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت هم پکې شامل و. په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه شي. یوازې په تیرو اونیو کې په اوسط ډول هر ورځ 9 کسان په دار ځړول شوي چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کیږي. دوی ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په سب شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یو افغان ښځه شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتي چاري لنن چهارشنبه څخه ورسته له حق وټړل شوې چې په کانګرس کې جمهوریت پالو او دیموکراتو استازو د نوي مالی کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمکیږي نږدې 250,000 فدرالي کارکونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې شای د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له دندو لري کړل شي. ډیری ادارې شاید تل لپاره وټړل شي ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ګومان کیږي چې د کارکونکو د لری کولو پروګرام په بشپړ سرعت پر مخ لاړ شي. په داسې حال کې چې د شونې چاپریال او نورو خدماتو برخې له سوزو سره مخامخ شي. شنون کې وړاندوینه کوي چې اقتصادي اخیزي به د ټول هیواد په کچه خپري شي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب العجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي. خو هغه د کانګرس د دیموکراتانو د دیموکراتو غړیو ته خبرداري ورکړ چې که د فدرالي حکومت وټړل شي نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې داسې اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل. هغه د خپل احتمالي اقداماتو په اړه ډیر وضاحت ورنه کړ. خو په دې ورستیو کې د لاډیرو فدرالي کارکونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لایو احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفار یو زری مهم تاسو ټول تشرف واس ما ماده ول سم ټول گی جغرافیا مزمن اتم لوستم یلا د چتا ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سجه د صحت چم بو پتن می درنوز کون کو د چیز مرسته سونه نو رزی په ول سم ټول کی اتم لوستی نو هله د چتا ټول بده تیر رزلستنه په پراو د کی کټول سره زکړو او سجه او نو لوستا چمتو والی ولری روز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درس موضوع چي د پاپانس کی سنه یاو ده هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یوې مینه پیل بهتر اتاوی بسپی پری هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت تله نمره په افغانستان کې سنه یاو ده هغوی اهمیت دویم لاسی سنه یا د ماشینی سنه یا څلورم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو کدر منو ګل لیست د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هله چې د لوستر پاپر رسر ماتیاو کری او یو څه ذکرې ګل لیست د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو کدر منو د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت ان انقلاب چې کول را مې سعودي دغه انقلاب د اتلسین پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمړنۍ یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لمړنۍ مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې تر څنګه درمنه وګلالیز د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لمړنۍ یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لمړنۍ شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لمړنۍ شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د یو دی یو مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لمړنۍ باندې چشوا او اوس دغه کوم باندې چې موږ تاسو لسته راوړی دا په خپل صنعتي باندې صنعتي باندې څنګه لسته راغلی د دې لمړنۍ باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه په ځمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمړنۍ خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نبات څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې د دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنې او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی زموږ استاسو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دا په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه موږ تاسو ته لاس راغلی همدارنګه کډرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت زموږ تاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچیر تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د دې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او ورسره دغه څه څنګه لاس راغلی دی یعنی دغه بیلګه به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره هغه څه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دا کوم توکي شدي د څنګه لاس راغلي دي په همدې توګه سره کچیر موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیروي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ رزینو زموږ خلک له ډیرو په خاصه په کوچنی ولاسي د سکاو کې د لاسی صنایعو باندې بوختی لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی چغورنه دی او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته وړاندې کی تر سو خلق خپل رزنیزي ارتیاوی وربني پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور پر رول سره د سنایو او د هغوی ودی ته ش زمينه چمتو کړي ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته له هم زیاته پاملرنه وکړي نو د امرمدار خبره ده چې لاسي سنایي یا هم ماشيني سنایي چې دي د زموږ استاسو د اقتصاد په پالیسی په پیوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ استاسو د اقتصاد په پیوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو کچېره موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیزه څخه د کورنۍ او اړتیاو او بهرنۍ سوداګري ارتیاو د پرکول لپاره زموږ استاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي ارتیاوي پرکوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند ارتیاوو ټوکی برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو له سوچ چې د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل ارتیاوي د خپل لاسي نایو په واسطه سره پرکولی، یعنی کالی والی صنعت یا هم کارونه چې په خپل ډیرو لمرنی وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کول. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع به چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو، د هغو له جملو څخه لمرنی صنایع چې د درنو ځکونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لمرنی توکو لکه وړیو په ویشتانو او همدارنګ وریښمو او چینجیو له تارونو او داس نورو څخه عبارت و. دویم به خپل له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چنان د دې ترڅنګ دریم چې وا کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات له حمله سره یې موږ تاسو لاس تر وړي د هغو جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، چغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالي اوفدل نو صنعت افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتی مهم کلام لاسی صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاذ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي. هم درنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نو شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پرمېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پرسوون کې ځبات نه انرژي لمرني ارتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوختي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د هغو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرو تاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. که در مورد کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موخې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم ورته تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت مرتبطه سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سره رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاری موخه لپاره دغه توریستي سفرونه سره رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سره رسوي یا هم مسافري سره رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. اچھا مثلا درنو ځکون کوم را تاسو ویلې سو ګرځندیان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته فاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو بلډی رو په خاصه خلې رسمو ته سفر کول او هغه ځګین چې شکریا تاریخي ځایونه بو ودانې به ور باندې جوړ سی وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبيعي او کلتوري شتمنو څخه خبر سي او د همدغه عمل څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه وشتي دي. هم یو ولای سرچینه جوړه کړه ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړه ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وړي پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو شل لار ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لوړو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونی ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانی او شکلې طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانی کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سګریزو اډیو د وړلو او وړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اوروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات سپنه او دغه په واسطه سره زموږ هیواد کې د اقتصاد په واره کې هم پرمختیا راغله. نو موږ تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمه هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای شو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کوم. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلسګینه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالر باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري چې کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي زبرېش نه خوارې او زل به هم تاسو ټول تشرق اس مې مدد ولسم ټول کې جغرافي مزمن اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر مز د کون کو د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تبع امد کې ولري او وګړو لري چې کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یې هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حقله څه پوهیږئ، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. رزکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوس لمرنې موضوع چې نن ورځ به مر تاسو ور باندې زه بحث بلورو، عبارت دی لاند د هوایی ترانسپورت په حق له سپو هیږي. نن ورځ به مر تاسو هوایی ترانسپورت وو پیژنو او هم چې نه هوایی ترانسپورت په مرکه هیواد کې داخل وو پیژنو. رزکون کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې مواد د ډیر لکه لکبل سخه په لوړه بای باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر مر تاسو غواړو لوي هیواد سخه او بل هیواد سفر وکړو، یا هم لوي هیواد سخه او بل هیواد صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هیواد سخه بل هیواد انتقال کو، یا هم د یو ولایت سخه او بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې مر تاسو ته ټول آسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دي چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې سخه یا هم د الوتکې لارې سخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لرس د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای ته مې ځکه په دې کې د انرژي کې مواد لګښت زیات نه په همدې لکه بل څه موږ تاسو ته د دې بای یا هم کې مچ دی ګران ته مې شو. خو چټکه پروسه ده او په لاند وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لپاره څه ټینګولې سو هغه چې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسې شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې مر تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولې سو. همدارنګه لدې هم مل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې ویزه کې چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګره نه وره افغانستان یو قرنۍ هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یې هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیر کېږي چې د لوی لارو غوځول او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په برتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کچې دې هم د لوی لارو ته ځواب نه سي ویلي. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دې د پام وړ دی پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له وی خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم هیواد ګران هیواد چې دې سره چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسې شو. نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خواو څخه د وچ په واسطه راپوشل شوې دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سم هم بیرته وشل شوې دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور دی فعالیت دي درنوز د کونکول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړل او وړل کې ډیر لرغونی توف نه لري. یعنی د پخوانی په خو وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نور دی د فعالیت پیل شې درنوز د کونکو په 1400 مریض کال کې د غازی امان ده خان د پچهې په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1400 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسریه دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او کال کې په 1310 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در کډرمن زکونکو ملکی هوایی ریاست په زمش پګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نام سره 200 موسسې مرتاس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب هم پدې کې درلودي چې د هغوی مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې کټ اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرولوژي د ټولو سټیشنونو نسبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رابلیج د کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټولو مقررات او اصول نامې چې به د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کډرمن زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړول کار چې دی په 1319 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1316 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1316 مریض کال کې بیا پیټه د دې کار پاتې ورسري یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه ودونیمو کلونو کې دغه کار پاتې ورسري چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خراب ده یا هم سم ده په کوم موسم کې باید الوتکه یا هم الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګ د دې تر څنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څنګه تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1318 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له پاسخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسبل چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوې ترمینال جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایی ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا د درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بلته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1318 مریض کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریض کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نام سره ونه مول شو. د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نام سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنی درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګ د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لاندې ډول سره ویلې چې درنو ځکهونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه معلومات ترلاسه کړل چې اوس ټیکنالوژي وو سیږي او څه معلومات ترلاسه کړی اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکه او کنیکشنز په اړه کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکه څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره لومړی موږ تاسو اړیکه پیژنو اړیکه د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په اړه کې کلاند وایو مخابرات ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکه ونیسو په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملکه مویل شو چې مخابرات دې د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورکي او رسولي وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیل بیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو لکه اخبار رادیو ټلګراف ټلیفون ټلویزیون فاست پیکس او انټرنیټ چې دغه ډول ټول لري واټونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکه په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره پتاماس کې اوسېږو دغه فاست فاکس او اخبار رادیو ټلګراف د دې تر څنګ چې پونچري دا هغه بیل بیل وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیر واټنونو څخه په خپل دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او موږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جمله څخه شمېر کیږي او په اوسنی نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکی بهر په توګه سره د سیم رادیو او ټلویزیونی په پواسطه سره د پازال لري نوري سپي او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي چې د رادیو او نوري سپي به په وسانی کې تر 3000 کیلومتر پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سخت رسول کیږي نو موږ ویل سوچ د مخابراتو د اهمیت په حق له چې نیادونه وردی نو د اړیکې دی برخې ته د ټولنې د اصابو اصلاح ورکول شوې د ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې شو وسیله چې د په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات چې ښه فعالیت سره رسمي معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سره رسو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګټ وی په واسطه سره د کابل شهر د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی د زمګي تمځایونه مستنوي سپورمکی په واسطه سره فعالیت کوي نو درنو زده کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات ول وستل وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کی دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای په تر سي شوخت لا پما
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
د ازادۍ ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې منداسي څوک ملمدې چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي په کابل کې هربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیسته چې باندې لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګراند د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبا صاحب چې مزبل سروزی نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وش په مو په غزنی کې کابل، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کاوه، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سونو، ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول، او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغو وله ښاري چیره وله نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسې ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلیه هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویس کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو، بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه. بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان راووتل، هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته، او ازیري به اخیستل کېدل. وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و، بیا به بالغ نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. او هلته به مو سپورتي حرکات کول، ورسلی غن براغ نو بیا با چی آغو تا ولالو مثلا ناشتا با همال تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار بانده بیا با بالی غن توانخانی تا تلو آو هر سیم پا پا ولالو بانده پا آغا وقتی مجا با چای چی کن داغا چای هم یا با تور چای ولو اکثرا او یو آغا دی سیلو دوری با ولا یو مربا با سر ولا داغا چای با ولو دی غرمی دوری هم اکثرا نوری جی با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر داغا سی دی ماشام لخوا
ماشام لخوا با ما هم دغا سی دوری خورل یعنی وریز لوبیا دست شای با دی ماشام لخوا
دی ماشام لخوا خوبا وریز نوالی دی غرمی لخوا با ولی ولی دی ماشام لخوا با هم سالن ولو یا با لوبیا ولا یا با مثلا دی غوش سالن ولو یا با دغا سی کچالو ولا آلوگی با ولی یا دغا سی بامیا با ولا دغا وغا دغا سی سبزی جاتو دغا دی ماشام لخوا بی
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د هرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې هم راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سایمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځانګړي کار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا ته زه درېدلی یم یا دغه شي د خلکانو مظاهره ته د پرچميان کې بلغنه ما مطالعه الحمدلله زبیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د دا داوود خان کو دي تاته جذب کړم ما کوټه ولا په کلی جواد کې یو بل چا سره وسیدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین شغه د غزنی دا اوس په حياتي خدای د ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شي له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیا یو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم ممکن یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سه بس به کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شو نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو وای څه خبرې دي مال داسې خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه منده یو دا ده یو دا ده وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جذب شوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسم نیټه
د داود خان او بخشی د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول په شیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسو دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه
دلوده او ټول تای او بشه زما مطلب دا و دا خودی داود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 55 55 او 55 کلونو کې مهم هم دا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی وسو په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه خسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت لرم او راضی و ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې هم دغه پاچون سوولی دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکيان مجبور اسول د خلکيانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخته که دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرکم ولو ډېر ظلم او استبداد ولو همدغه ویشت سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې او که چیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ور سیسر ریاضه موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نوولي شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې د حالت ترغه سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې کې شک نه سوسي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات وکړ د چیرنی وکړ دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او زمنن دغه د دیموکراسي لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوی حالت کې ولا په نوی مرحله کې ولا او وجې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولوسي دغه آزاد تشکیل سول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق ترلاسه شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت وه نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتابونه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر وسم موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ کی تصمیمی ولی ملو. مثلا یو خاطره را خیستی ده دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای او ویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک آف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته ووینو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لریسه وایو وبخشئ چې له صدارت لریسه وایو ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتاو کې لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکړي د دغه کودتاو نتیجه چې وسو ګوري یعنی نتیجه سمه نه دراوتلې دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وي چې هغه کودتا ول او بیا وروسته نور کودتا وي چې دا وضعیت د حالت تر ورسېدو. لیکن ګران صاحب د دې خبرونه په دې وروستیو کې کچرته لته سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري.
بالکل هغه د ماضی پیشي او واقعیات خو له هغه څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او زمنان موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی زلی بروانه وی او ټول خلک به د ضروري په شوکات کې په برابر توګه یو له بل سره همکاري کوي د وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده